سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
شنوندای عزیز با عرض سلام احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم با جناب آشناسب در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روکراست سپین خبری. موضوع برنامه امشب بر نشست پاکستان اختصاص دادیم که پاکستان و چین از تهدیدات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند. آیا طالبان واقعا قادر به تأمین امنیت در افغانستان هستند؟ و سوی دیگه آیا پاکستان واقعا در همکاری برای تأمین امنیت در افغانستان صادق هستند؟ برای بحث این موضوع دو تن از مهمانای عزیزم دعوت کردن که با ما سهم بگیرن که البته آشنا صاحب بعد از مقدمه شون معرفی میکنیم.
مننه عزیزاده صاحب تاسونه اوزم تاسو درنولیدونکو ته چې په وب پاڼه منګوري او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه عزیزاده صاحب چې ذکر کړله مهم بحث تنن سپینی خبر یا روکراس خبرونه کې دا چې پاکستان کې درې څلور ورځو دپاره د افغانستان د طالبانو د حاکمیت لوړ پوړی هیئت ورغلی او د چین او د پاکستان د چارواکو خصوصا سیاسي او نظامی چارواکو سره لیدنې او ملاقاتونه کړي دي. موږ په دې موضوع باندې د دواړو میلمنو نظرونه اخلو چې بلنه هم ورته ورکړې ده، خو تر ټولو نه مخکې غواړو چې د دې ساعت مهم خبرونه تاسو واورئ او ورپسې خپل بحث ته دوام ورکړو.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال عاصم منیر سره په راولپنډۍ کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل نن د یکشنبې په ورځ د مې په اوومه چې د ثور اوولسمه کېږي رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي دي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیمه ییز امنیت د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیاو او افغان مهاجرینو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. پاکستان د پوځ په خبره شوې اعلامیه کې هم ویل شوی چې جنرال عاصم منیر او امیر خان متقی د سیمې د امنیت د سر او اوسنی امنیتي چاپیریال د ښه کېدو په منظور د دوه اړخیز امنیتي میکانیزم په باب خبرې وکړې. په عین وخت کې متقی په جلا توګه نن د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره هم وکتل او هم د شنبې په ماښام د محمود خان اڅکزي، ایمل ولی، مولانا فضل الرحمن او سراج الحق په ګډون پښتنو له یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونو سره ملاقاتونه وکړل. د افغانستان نړۍ او سیمې خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې دا وخت افغانستان د باندې فعالیت کوي په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د طالبانو د حکومت د محکمو لخوا د قصاص، سنګسار او د دیوال لاندې کولو په شمول پر ملزمانو د شرعي حدود د عملي کولو سزاګانې تکان ورکوونکي بللې دي. د رپورټ تفصیل
د وروستیو وختونو کې د افغانستان د سترې محکمې کې د طالبانو لخوا اداره کېږي ویلي چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیا، سنګسار او رجم شاوخوا درې سوه حکمونه صادر کړي دي. د دغه محکمې اداري مرستیال عبدالملک حقانی ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې محکمې حدود او قصاص عملي کېدو ته ژمنتیا لري. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوسمهال د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي د شنبې د ورځې ناوخته د مې په شپږمه چې د ثور د شپاړسمې نېټې سره سمون خوري په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دا اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او طالبانو په دې پرېکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي. دا ډول پټې محکمې چې په عادلانه توګه د قانون د پلي کولو په برخه کې د لومړنیو اصولو پرته ترسره کیږي د صحرایي محکمو په توګه ګڼي او په سختو ټکو یې غندي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن دی. د چین د بهرنی چار وزیر چن کانګ له پاکستانی چارواکو نه غوښتي چې اقتصادي پرمختګ ته د لارې هوارولو لپاره دی په خپل هیواد کې روانه سیاسي بې‌ثباتي پای ته ورسوي. په پاکستان کې د تیر یو کال په دیخوا شدیده سیاسي ګډوډي روانه ده. د چین د بهرنی چار وزیر ژمنه وکړه چې هیواد دی د نوموړي په وینا له پاکستان سره د بهرنیو اسعارو د استحکام او مالی ثبات په خاطر اقتصادي مرستې جاري ساتي. چین له پاکستان سره سکال د 200 میلیون ډالر پور ژمنه وکړه. د هند په شمالي ختیځ صوبې مانیپور کې د قومي شخړو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر د شنبې په ورځ 350 ته ورسېده. که څه هم چې د هند مرکزي حکومت مانیپور ته په زرهاو پوځیان او پولیس استولي دي، خو د پوځ او امنیتي ځواکونو د لیږلو سره سره په هغه لرې پرتې صوبه کې بیا تازه شخړې پیل شوې. هندي چارواکو په سیمه کې د انټرنیټ خدمات بند کړي دي او ځای پر ځای د بلواګرو د وژلو امر کړی. د مانیپور د پولیسو قومندان وویل چې بلواګرو د پولیسو د څو مرکزونو نه وسلې مهمات غلا کړي دي. نوموړي په سیمه کې وضعیت جدي وباله. په سیمه ییزو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې تر دې دمه ښایي چې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو شمیر له 450 نه لوړي، ځکه چې امنیتي ځواکونو تر اوسه ډېرو سیمو ته لاسرسی نه دی موندلی. د رویټرز خبري اژانس خبر له مخې د شنبې په مازیګر د امریکا د ټیکساس ایالت د ډلاس د ښار د مغازو په یو مال کې د یو ټوپکوالا په بدریغه ډزو کې اته کسان وژل شوي او د څو ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د ټیکساس پولیسو ویل چې بریدګری وروسته وویشته او وی واژه. د سلوواکیا صدر اعظم ایډوارد هیګر نن د یک شنبې په ورځ خپلې دندې نه استعفا وکړه. نوموړی وایي چې د هغه اروپایي هیواد له جمهور رئیس نه غوښتي دي چې استعفا یې ومني. ټاکل شوی چې په سلوواکیا کې د روان میلادي کال په سپتمبر کې پارلماني انتخابات وشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ سره سم فکر کیږي چې د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین د پوځ ځوابي عملیات چې له 13 میاشتې نه په پوره ابوتاب امادګي ورته نیول شوی، ممکن چې د نړیوالو د توقع برعکس زیات مؤثر ثابت نشي. ورځپاڼې لیکي چې د یوکرین د پوځ لپاره به خورا ګرانه چې د روسانو له 1348 کیلومتره اوږدو استحکاماتو نه په اسانۍ تیر شي. د رویټرز خبري اژانس له بیجنګ نه خبر ورکړی په داسې حال کې چې نن د یک شنبې په ورځ د 100 د امریکایي ډالر نرخ د نړۍ د نورو هیوادونو د اسعارو په مقابل کې ولوېدو. د چین د حکومتي ارقامو له مخې دغه هیواد د بهرنیو اسعارو ذخیره د روان میلادي کال په اپریل کې 3.25 ټریلیونو ته لوړه شوه، 1 ټریلیون 1000 میلیارد ډالر کېږي. د امریکا د ډیلی بیست ورځپاڼې نن د یک شنبې په ورځ د بخښنې د نړیوال سازمان د یو تازه رپورټ په استناد لیکلي دي په څومره پراخه پیمانه چې اسرائیل د ختیځ بیت المقدس او هبرون یا الخلیل په ګډون د فلسطین په اشغالي سیمو کې د فلسطینیانو د څار په خاطر د ډیجیټل او بایومیټریک ټکنالوژیو نه کار اخلي. شاید چې د نړۍ ځینې دیکتاتوري حکومتونه به هم د خجالت سره مخامخ کړي. او د تایوان د ټایپی ټایمز د انګلیزي ژبې ورځپاڼې په یوه مقاله کې چې د شنبې په ورځ د مې په شپږمه چاپ شوې لیکلي دي، په افغانستان کې ډېر کم شیان تر خپل حال پاتې کیږي. خارجي پوځونه ځي راځي او بیرته په خپله مخه ځي، خو له ښکلي جاپاني کورولا سره د افغانستان د خلکو مینه نه بدلیږي. له 1968 میلادي یعنی 1450 لمریز کال راهیسې د کورونا ټویټا شرکت له 500 میلیون نه زیات موټر جوړ کړي چې ډېرې اوس هم په افغانستان کې چلیږي. د خبرونو پای.
شنوندای عزیز، خوشحال هستم که شنونده ما هستیم و از طرف دیگه بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا هم هستن. همونطوری که در آغاز گفتیم، پاکستان و چین از تهدیدات امنیتی ناشی از گروه های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردن. سوال دیگه است که آیا طالبان قادر به تأمین واقعی امنیت در افغانستان هستن یا نه؟ و از سوی دیگه وقتی پاکستان هم همکاری برای تأمین امنیت در سرحدات افغانستان داده، آیا واقعا صادق است پاکستان یا نه؟ روی این موضوع ما برنامه امشب اختصاص دادیم تا بحث بکنیم. از دو مهمان محترم دعوت کردیم تا در برنامه ما اشتراک بکنند و به سوالای ما و شما که از طریق صفحه فیسبوک صدای امریکا نوشتین جواب بگویند. جناب ډاکټر محمد آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی و استاد یونیورسیتی در آنتالیای ترکیه، شما با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
با سلام و درود خدمت شما جناب آقای عزیزاده و مهمانای محترم شما و شنوندهای محترم شما.
جناب محترم زردشت شمس، دیپلمات سابق افغان، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
بله، من عزیزاده سب سلامونه تاست و مبلغ سب تا طول اوریدون کتون
دوارو ملمنو تا هر کلی وی استری مشی مبالغ سب او شم سب تاسو مقدمه عزیزاده سب وران دکرل زبای نتکرارون چه وقت زایی نشی پا پاکستان که دا طالبانو دا حیات مجلسون روان دی او دا چینایی چارواکو سره او دا پاکستانی نظامی او ملکی چارواکو سره لیدنه وکړي او عمل تا دا سیاسی گندونو او دا نورو مذهبی گندونو دا مشانو سرم لیدنه کړي. اساسا پختنه داده چې په خبرونو کې تاسو واوریدل چې چین او پاکستان دواړو د طالبانو نه د طالبانو سره په دې لیدنه کې خپلې داسې اندېښنې شریکې کړې دي چې دوی د افغانستان د امنیت په باره کې اندېښنه لري. اول که چیرته دلته څه امنیتي تهدید وجود وسی، آیا طالبان واقعا کولی شي چې دغه امنیتي تهدید مهار کی او خپل ګاونډیانو ته قناعت بخشي؟ بیا اول که په دې باندې ولن نظر راکړي، بیا به موږ نورې پوښتنې مطرح کړو. شمس صاحب تاسو مهرباني وکړئ. اول
ډېر مننه. زما په نظر دلته د چین او د پاکستان دواړو موقفونو ته غوښتنه باید بیل بیل وګورو. چین افغانستان یا چین طالبان اړیکې او د پاکستان او طالبان اړیکې فرق لري، او طبعا غوښتنې هم که غوښتنې یو هم د دې جواب یا د دې عکس العمل او نتایج به فرق لري. چین خو څنګه ګورو په تیرو شلو کلونو کې خصوصا حتی د افغانستان پخوانی وضعیت ته که وګورو د پنځمه لسیزه ده، خو په تیرو شلو کلونو کې چین داسې یو آرامه او داسې منځلارې تګلاره خپله کړې وه. که څه هم د امریکا او د ناټو حضور یې که مستقیم نو غیر مستقیم دوی ځان ته ګواښ ګڼلو او ویره لرله، مګر د امریکا په دغه شکل باندې د امریکایي قوتونو د افغانستان نه وتلو باندې هم خوښه نه وه. خو د دې نه مخکې چې امریکا وځي، هغوی خپل هڅې شروع کړې وې هر هېواد د خپل امنیت د تامینولو لپاره، د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره. دوی حتی د هغې نه مخکې د طالبانو سره اړیکې نیولې وې او یو څه تفاهم یې رامنځته کړی و. نو د چین لپاره که څه هم د سرمایه ګذارۍ او د اقتصاد او تجارت دا مسائل به ولې اولویت و ته خپل د خپل هیواد ثبات او امنیت دی. یو بې ثبات افغانستان په بحران کې ښکیل افغانستان د چین لپاره تهدید کیدی شي. اوس که بالفعل دلته مشکل موجود نه وي، اما که طالبانو دغه کم شکل باندې چې حکومت روان کړی دی، د دې ویره شته دی چې که افغانان خوښ نه اوسي د افغانستان تاریخ په کتو بې ثباتي ډېر په اسانه راتلی شي او ګډوډي راتلی شي. اوس یو څه نسبي ثبات شته دی، نو چین دغه ویره لري او دغه غوښتنه د دې تر یو حده پورې منطقي ده چې د راتلونکي نه ویره لري چې دغه افراطیت یا دغه جنګیالي کیدی شي چې دلته قوي شي او بیا وروسته کلونو کې دوی ته ستونزه پیښه کړي. د پاکستان موضوع بیا فرق کوي. پاکستان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر روان وضعیت باندې کاملا مطمئن ښکاري. د ټي ټي پي اړوند کوم موضوعات دي په محلي کچه باندې یا د ټي ټي پي لخوا کوم تهدیدات دي، متاسفانه هغه د پښتنو قبایلي سیمو کې یا په ټوله کې د پښتونخوا او پاغې مربوطه سیمو کې خلکو ته ګواښ دی او هلته وژنیم کړی دی او هلته ترهګري زیاته کړې ده. په ټوله کې د پاکستان کم اسټابلیشمنت چې دی، خصوصا نظامی، هغې ته کوم دومره غټ تهدید نه دی. نو عمده دلیلو چې دوی په تیرو شلو کالو کې طالبان په همدې وجه باندې دی حمایه کړه او د دغه وضعیت نه دی مطمئن ښکاري، مګر دنیا ته د ښودلو دپاره یو څه مطبوعاتي دغه بکۍ رسنیز چې دا موږ ته تهدید دی.
بله، تشکر آقای شمس از توضیحاتتان. دکتر صاحب مبالغ، سوال دیست که آیا ای خواستن امیر خان متقی اجازه خاصش از شورای امنیت گرفتن توسط پاکستان از چی اهمیتی ویژه برخوردار بود که باید متقی در اوج شرکت میکرد؟ اینا خود تعاملات داشتن، پاکستان هم با طالبان تعاملات از آغاز داشته و چین هم بخصوص در موارد اقتصادی. ای نشست چی اهمیت ویژه داشته به نظر شما که متقیر اجازه سفرش گرفتن و به پاکستان خواستن؟
خب به همون شکل که شما گفتین، نحوه اشتراک دادن آقای متقی به این اجلاس خودش جالب هست، به دلیل ای که در اصل نشست بین وزیر خارجه چین و پاکستان هست و روابط را که اونا با هم دیگه دارن. شما میفهمین که پاکستانی ها از سال 2018 به بعد روابط اقتصادی کلان را با چینایی ها تعریف کردن و با تأسیس بندر گوادر نقش چینایی ها در پاکستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مراودات نظامی حتی که شما میفهمید بخش یک بخش زیادی از تسلیحات پاکستان به امروز چین تعدیم میکنه، هر روز پر رنگ تر میشم. اما در اینجا آقای متقی نقشش چی هست؟ من فکر میکنم که خواستن آقای متقی و نه دعوت رسمی، خواستن آقای متقی به پاکستان برای گوشزد کردن مسائل عمیقی هست که باید به او دقت بکنیم. یکی بحث نگرانی های امنیتی هست، پاکستان به اصطلاح با او مواجه هست و پاکستانی ها امروز متوجه هستند که طالبان افغانستان از طالبان پاکستان به عنوان یک اهرم فشار بعضن استفاده میکنن برای بازی های دوگانه ایشان. دیدار آقای متقی و یا خواسته شدن آقای متقی به پیش ستاد رهبر ستاد ارتش پاکستان آسم منیر هم گواهی هست که باید اخطارهای جدی را مقامات نظامی پاکستان، استخباراتی پاکستان هم به متقی و به تبع او به طالبان داده باشد. بحث دیگه ای که وجود داره ای هست که هم چینایی ها و هم پاکستانی ها به شدت عاشق معادن به سرپرست افغانستان هست. امروز معادن زیرزمینی افغانستان برای چینایی ها و برای پاکستان ها فرصت بی‌بدیل را در حضور طالبا، با حضور طالبا به وجود آورده که با قراردادهای غیر شفاف، با قراردادهای با سود حتی 80%، 90% ناخون اوگار طالبا را زیر فشار قرار بده و از اتش اونا در هر قدر سالی که بتانه، تا هر قدر سالی که طالبا دوام بیاره بتانه غارت بکنه. من این را میبینم برای ای که برای طالبا امروز تأمین منافع اقتصادیشان مهم است، اما به این نگاه نمی کنن که اینا ثروت‌های ملی افغانستان هست و حتی احزاب مخالف و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان در به اصطلاح افغانستان میتونه از این لحاظ اقامه دعوا بکنه علیه شرکت‌هایی که امروز آمده و در نبود یک حکومت رسمی ملی به استخراج منابع افغانستان می‌پردازه. بحث اقتصادی و غارت منابع افغانستان از یک طرف، اخطارهای آمرانه مقامات پاکستانی از جمله مقامات نظامی استخباراتی اونا از طرفی میتونه به اصطلاح جنبه های مهم باشه که ای خواسته شدن و طلبیدن متقی دار.
بله مننه مبالغ صاحب، من ددی اقتصادی اړخ باندې تاسو نه به پختنی لرو، مننه د دې مشرح جواب نم. یو پختنه اساسا دا مطرح کیدل شي چې کله چې چین او پاکستان دواړه د امنیت موضوع مطرح کوي او خپل اندیښنې د طالبانو سره شریکوي، اول جز دا ده چې دوی د چانه ایره لري، د څه ډول امنیتي پیښونه یا تهدید نه دوی دغه اندیښنه لري؟ یعنی په افغانستان کې څوک دی چې دوی ته خطر پیښولی شي؟ دویم دا ده چې دوی خو ولی په رسمیت نه پیژني دغه طالبان چې ورسره همکاري وکړي بیا هم دغه موضوع کې شمسب ستاسو باور سره؟
او بالکل دا واقعیت دی. زما خپل نظر دا دی که څه هم هغه یو نړیوال منظمه پروسه چې د رسمیت ده هغه کې یو اړخ تکیدو، پاکستان خو تقریبا د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلې دی، دا دغه نړیوال فشار او یا د بل بد اقتصادي وضعیت لامل ممکن دی د دې نور زیات کم ابزار په لاس کې نه لري. یعنی یو هغه دی چې سفارت یو ته په شروع کې په اختیار کې ورکړی او بیخي د پیل نه او دوی خپل حضور هم دلته لرو، او طالبان چې یو هیواد دی چې پاکستان ته راتګ کوي او ته هم دا پاکستان دی، نو دا سویلې شو چې تقریبا پاکستان خو په رسمیت پیژندلې دی، او حتی دا په نړیوالو کانفرنسونو کې کله د اجازه غوښتنه یې هم د دې د طریقه کیږي. نو زما په نظر یو خو پاکستان دغه وضعیت باندې په دې باندې مطمئن دی، خوښ دی چې د افغانستان ټولې چارې د دوی د طریقه تنظیمیږي. د طالب د خپلواکۍ د نه خپلواکۍ بحث لا بیل دی، خو د پاکستان لپاره دغه وضعیت په ګټه دی. یو طرف ته په طالب احسان کوي او بل طرف ته په نړۍ باندې دا اثباتوي چې یعنی د طالب په ژبه زه پوهېږم، طالب سره زه خبرې کوی شم، که کوم مسایل زما د طریق نه مطرح کوي. په داسې حال کې چې اوس مهال پاکستان په نړۍ کې پخوا هماغسې وزن نه لرلو، اوس په سیمه کې هم دې هغه ارزښت له لاسه ورکړی دی. او تاسو وګورئ چې د ده نږدې سیال او رقیب هند ډیر زیات پرمختګ کړی دی، او هند حتی پاکستان ته په هغه ارزښت باندې قایل نه دی. تاسو تېره ورځ د شنګای سازمان کانفرنس هغه پایلې تاسو ولیدلې د هند برخورد ولیدو، نو پاکستان خپله په یو مشکل حالت کې دی. مګر دلته رول دا دی چې یو خو یې افغانستان سره اړیکه داسې ساتلې ده، مګر د نړیوال فشار له امله د یې نشي کوی چې اعلان کړي او یا دغسې رسمي اړیکې ورسره وپالي. مګر د رسمي اړیکو چې کومه بڼه ده تقریبا هماغسې خدمات او هغه پروتوکول هغه دوی ورکوي. د چین خو مخکې دغه مویلې مبالغ صاحب مویلې، چین خو داسې دی چې هغوی یو مسؤلیت هیواد دی، بل د نړۍ سره ډېر قوي تجارت لري، سیاسي اړیکې لري، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړی دی. هغه بیا داسې غیر مسؤلانه دغه نشي کوي. هغه هم اړیکې ساتلې دي، سفارتي حضور لري، د تګ راتګ هم شته دی، مګر بیا خو د ټولې نړۍ سره یو ځای تلل غواړي، داسې نشي کوي چې د رسمیت باندې وپیژني. مګر د دې ترڅنګ تعامل سره ساتي، اړیکې ساتي. اوس تاسو د امنیت خبره وکړه، د چین خو د اول ورځې نه دریز معلوم و. د چین په شرقي ترکستان کې چې کوم غورځنګ دی، هغه هغوی ته ګواښ دی، که څه هم دومره غټ ګواښ به نه وي، خو چین چې په کوم وضعیت کې دی هغه یو تهدید ځان ته ګڼي، او که هلته یو وړه پیښه هم کیږي هغه بیا د هغې نه ویره لري. که څه هم اوس په دې نږدو کې کوم داسې واقعیت نه دي شوي، ولې د راتلونکي نه هغه یو ویره لري، او هغه بیا بیا د طالبانو سره مطرح کړې ده. همداراز د دوی په منافعو باندې چې په افغانستان کې بریدونه وشو، په هغه هوټل باندې چې د چینایي وګړ پکې و هغه باندې بریدو شو، یا که دوی ممکنه سرمایه گذاري کوي په هغه ته یو خطر پیښیږي، نو همدغه مسایل دي چې دوی مجبوریږي او د طالبان سره امنیتي مسایلو باندې بحث کوي.
تشکر آقای شمس. مبلغ صاحب، آقای شمس اگر درست درک کرده باشم از سخنانشون، اتفاق میدم که تهدیدات پی پی تی را گفتن که به حد بسیار زیاد کلام نیست، محلی است، در حالی که پاکستان مدعی است که رهبری تحریک طالبای پاکستان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و کابل به مهار نکردن تروریستای حاضر در خاک کشور مقصر دانستند. شما فکر میکنین که آیا جانب پاکستان با نزدیکی که به طالبا داره واقعیت میگه، یا ای که طالبان که همیشه ادعا میکنن که ما از خاک ما به خاک دیگه حملات صورت گرفته نمیتونه و اجازه نمیتونه صورت بگیره؟ ای دو اظهارات متفاوت به نظر شما چگونه است؟ آیا واقعا طالبا به کدام مقصده اگر نگاه میکنن مخالفین حکومت پاکستان در خاک افغانستان به اجازه میتونن که با پاکستان حمله کنن، از کدام هدف است؟
ببینید دیره باید یک مقدار ما و شما عمیق‌تر ببینیم. مسئله چی چی تی تنها مسئله طالبان پاکستان یا مسئله طالبان افغانستان نیست. بحث اتحاد چی چی تی با بلوچ ها هم بحث دست پیش پا افتاده نیست. مسئله یک شاید بتانیم ایره بخش تداوم از مبارزه و منازعه قدرت اقوام در پاکستان تلقی بکنیم. ببینید سندی ها و پنجابی ها در اکثریت هستند در پاکستان. از اون طرف پشتون ها همیشه مدعی بوده که به پشتون ها ظلم شده، با اینه که خود مختاری هم داشته، اما شاید از بدو تأسیس پاکستان در 1947 این بدبینی ها وجود داشته، از رفتار بد پنجاب‌ها ناراض بوده. من فکر میکنم TTP بخش مسلح نشنالیزم پشتون هست و جنبش های مدنیش مثل جنبش تحفظ پشتونخواه هست و به همین شکل تداوم ایر شما در افغانستان میبینید که به طالبان و باقی نشنالیست ها باشه. طالبان به شکل خودشان در همگون میبینه با این مجموعه. در مبارزات طالبا اینا حضور داشته، امروز هم حضور داره و اصلا تفکیک اینا سخت هست. ببینید اکثر نیروهای خودش طالبا در زمان جنگ از خیبر پختونخوا تامین میکرد و امروز هم باندها و کمپهای تمرینی TTP پاکستان در افغانستان هست، در لوگر هست، در پکتیا هست، در جاهای دیگه هست و این تثبیت شده. بنابراین این بخشش را شما به عنوان یک نشنالیزم، تداوم نشنالیزم پشتون باید تلقی بکنید. پاکستانی ها از این نگران هستند. عقبه این حرکت ها هم همو مجموعه های پشتون هستند که در حکومت طالبان، در حکومت پاکستان وجود داشته و دارند. منتها پنجابی ها نگران هستند، پنجابی ها به شدت نگران هستند و خواستن های مکرر اینا هم معنیدار هست. مقامات طالبان دیدار امیرخان متقی با محمود خان اشکزی رهبر عوامی ملی پشتونخوا با ایمل خان ولی از نواده های خان عبدالغفار خان، تمام اینا پیام ها و سیگنال های نشنالیزم را میده. من فکر میکنم از کنار اینا باید با آسانی گذشت و ایران نباید دست کم گرفت. پاکستانی های پنجابی هم عمق فاجعه ای که ممکن هست برای تمامیت خاک پاکستان به وجود بیاره کامل واقف هستند.
مننه مبالغ سه پزروپوری تبصره مو کړل. زه غواړم چې تاسو د پښتنه کووري به خپل نظر شریک کړئ را سره او شمسې بم په تبصره وکي. اوس د دغه هیئت د تک سره د سه تبصره کیږي چې په دغه سفر نه مخکې پوری د طالبانو په حاکمیت سخت فشار زیات شوی و نړیوال، او تاسو ولیدل چې د مې میاشتې په اول هفته کې، یعنی تیره اونۍ په دوه کې چې کوم نړیواله غونډه وشوه ملګرو ملتونو کوربتوب درلودو، ډېرې جدي غوښتنې د طالبانو د حاکمیت نه مطرح شولې چې باید خصوصا د ښځو حقونه، تعلیم، تحصیل ته درناوی وکړي او ډېر زر اجازه ورکړي چې پوهنتونونه پرانستل شي او ښځې کار ته لاړې شي او ضمناً ثانوي زده کړې وکړي. اوس دغه وخت کې دا سفر جوړ شو او ډیر د سه مثبت څرګندېږي چې یعنی دوی یو قابلیت لري، دوی یو وړخ دی چې باید نړیوال ورسره تعامل وکړي او دوی ورسره غوښتنې مطرح کوي چې هغه غوښتنې باید پوره شي. فکر کوي چې په دا ډول غونډو باندې به هغه نړیوال فشار چې تر اوسه پورې په راوړل شوی و هغه به کم زره کم کی مثلا، او توجه به دې ته وشي چې دوی سره دنیا کار وکړي، همکاري وکړي او دغه مشکلات په ګډه حل کړي. شم صاحب کا اول تاسو تبصره را کوي، نظرم جواب را کوي. زه غواړم چې مبلغ صاحب هم په خپل نظر به ورکي. مانه
صحیح زما په نظر تاسو تحلیل صحیح دی چې دغه کوشش بومدای ولی فکر نکوم چې د نور نړۍ د پاره د دغه ناستې کوم ارزښت ولري. که څه هم ټول نړۍ او پخوانه په دې نظر و چې طالبان سره باید اړیکې وساتل شي، هغه انګیجمنت پروسه چې دی وي هغه باید ای او هغه یو مثبت کار دی، هغه که څوک مخالفی که موافقی باید مذاکره وشي، خبرې اترې وشي، هغه ادامه پیدا کړي، هغه ملګری ملتونو بیا بیا د هغې غوښتنه کړې ده چې اړیکې باید پرې نه شي. مګر دا خبره هم صحیح ده چې د یو څه د فشار کمولو لپاره ممکن دا وي، خو زما په نظر اغېزمن به نه وي ځکه چې تر اوسه پورې چې طالبان د طالبانو حکومت افغانانو ته چې کوم د دوی برحق ازادۍ دي هغه نوی ورکړي او یو نمائنده یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کړي، په خزو باندې دغه بندیزونه د جنکو د زدکړو مخنیوي دغه افراطی کړنو نه چې دی په شاشوي نه وي، نو دغه فشارونه به په طالبانو وي، نو هغه برخه کې زما فکر نه کوم چې دا به اغیز ولري.
مبالغ صاحب زه تاسو ته تبصره کوم وخت مو وخازي ساده سپ اجازه.
مبارک صاحب
بله بله میشنم.
شما هم میتونین نظرتان در این قسمت ارائه بفرمایید؟
در مورد تاثیر فشارهای منطقی و بین المللی بر طالبان بود فکر میکنم، سوال درسته؟
بله، و پختنم داوا چه دغه غونډه چې اوس اسلام آباد کې کیږي، تر دې لک مخکې تاسو ولیدل چې په دوحه کې غونډه وشوه، په طالبانو سخت فشار سیاسي د جهان ډیر زیات و. آیا دغه اوسنۍ غونډه دا فشارونه په طالبانو کمایي، او دا یې همدې دپاره به غونډه وه چې د دې متحدین نږدې ترین متحدین چین او پاکستان و، دا هڅه کوي چې په طالبانو فشار نړیوال
اب در این که فشار بیش از حد به طالبا وارد میشه از سوی جامعه بین المللی من خیلی موافق نیستم. من فکر میکنم که سطح تولرانس دنیا و منطقه در مقابل طالبا بسیار بسیار زیاد بوده در این دفعه، و شما میفهمید که به بهانه های مختلف بسته های پولی را که به طالبا رایی میشه، من فکر میکنم که هنوز جامعه بین المللی فشاری را که بلازم هست تا طالبا را پای یک گفتگوی سازنده با رقیبایش از یک طرف و پای یک گفتگوی سازنده با جامعه بین المللی بکشانه، هنوز این فشار اعمال نشده. مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان خواستار این بوده که اگر شما از قحطی و از یک فاجعه انسانی در افغانستان هراس دارید، جنس کمک جامعه بین المللی نباید از نوع پول باشد، نوع پول نقد، بلکه از نوع غذا، دارو، پوشاک و انرژی باشد. متاسفانه زد و بندایی را که در دوحه انجام شده و بخشای زیادی از او مخفی هست، ما احساس میکنیم که جامعه بین المللی هنوز صادقانه برای مردم افغانستانی که امروز در بند یک رژیم افراطی تروریست هست را فشار لازم را اعمال نکرده. اما اینه که طالبان با همین مقدار فشارها تن خواهد داد به خواستهای جامعه بین المللی و یا منطقه و یا مردم افغانستان، من احساس نمی کنم، به دلیلی که یک سال و هشت ماه نشان داد که طالبان آرام آرام از کمک هایی که به نام مردم افغانستان انجام میشه برای تحکیم استبداد، برای تحکیم حکومت تقومی تکزبانی خودش استفاده میبره، و دنیا روز متوجه خواهد شد که معامله بسیار بدی را با تروریسم دولتی طالبان انجام داده. با این مقدار از تسامح، تساهل و به اصطلاح سهلگیری دنیا، طالبان هیچ چیز را تغییر نخواهد داد.
یعنی به نظر شما این مباحث امنیتی و نگرانی هایی که در دوحه، در شانگهای، در پاکستان ابراز شده، هیچ گونه تغییر در رابط این کشورها با طالبا وارد نخواهد ساخت؟
زمانی که واقعا احساس کنه کشورهای مثلا چین که یک تهدید اساسی از سوی افغانستان متوجه اونا هست، با قدرتگیری تروریستای مثل لشکر ترکستان شرقی، و یا ایرانی ها احساس کنه که جیش العدل بلوچ ها برای اونا به یک دردسر تبدیل میشه، و یا آسیای میانه احساس بکنه که داعش داره از افغانستان صادر میشه، ممکن هست که تصامیم قاطع تره را بگیره. اما امروز هم کشورهای منطقه و هم جامعه بین المللی در پی تعامل با طالبان و در پی مدارا با طالبان، مدارای دست به عصا هستند. من فکر میکنم در یک چنین وضعیت طالبان مواضع خودش را تغییر نخواهد داد، به یک حکومت، به یک به اصطلاح گفتمان و دیالوگ ملی که در هر کنفرانس مطرح شده تن نخواهد داد، و به خواسته های مردم افغانستان تمکین نخواهد کرد.
من نه مبالغ سب شمس تاسو با د طالبانو د مشرانو خبرې اوري، دوی علنی داوی چې موږ په افغانستان کې تقریبا 99% امنیت تامین کړی دی، بلکې په ټول افغانستان کې دا غوی په قول، او ترڅنګ اقتصادي پرمختګونه کړي، ډېرې لوی لوی پروژې چې هغه د میلیونونو سوونو میلیونو ډالرو پروژې دی دای پیل کړي دي، او غواړي چې د اتصال سبب شي د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ. ډېر ډېر قراردادونه ورکړل پاکستان ته او چین ته، خصوصا په خبرو باندې اخته دي، او کوشش هم کوي دنیا قانع کړي چې تاسو سرمایه گذاري وکړي او د افغانستان سره او د رسمیت پیژندلو کې. دا یو اړخ د قضیه دی چې طالبان په مکرر ډول په دې دوه کالو کې همدغه ادا کوي او تر ډیره پورې د امنیت په برخه کې یا د افغانستان دننه د سفر په برخه کې عام خلک خپلې ویډیوګانې هم شریکوي او داسې ښیي چې افغانستان امن دی. مګر په دوم اړخ کې چې دغه دنیا په تبصره کوي لکه دا اوس چې نن موږ د بحث موضوع واخیستل چې د امنیت خطر ډیر جدي دی، که چیرته د داعش او د ټي ټي پي او یا د شلو کمو زیاتو تروریستي سازمانونو حضور چې ګڼل کیږي یا د القاعده مشر په وزیر اکبر خان کې د کابل په زړه کې وژل کیږي، دا واقعیت اوسي چې دومره جدي خطر شته. فکر کوي چې باید د نوې ملسیزه په شان یو بیرونی پوځي اقدام ته اړتیا شي او طالبانو نشي کړی چې دغه مهار کې یا دغه خطر مخه ونیسي او نتیجه یې داسې شي چې بیرون نه یو نظامی اقدام وشي په افغانستان یو ځل بیا.
بلکل د تاسف زده چې د 15 اگست وروسته چې طالبانو واک ترلاسه کړو په شروع کې داسې ویل کېده چې یو ډېر طلایي فرصت لاسته ورغلی دی. افغانان د جنگ نه ستړي وو، کوم دا دلیل نه وای نو کېدای شي د تیر جمهوریت امنیتي قواو جګړه کړې وای، خو داسې یو عمومي ذهنیت د سولې رامنځته شو. یو ډېر د افغانستان په کچه کې وګورو هغه پیمانه باندې جګړه ونه شوه، محدوده جګړه وشوه او هغه هم راټوله شوه. دغه دلیل دا و چې جنگ نه افغانان تنګ وو. دغه فرصت نه متاسفانه طالبانو صحیح استفاده ونه کړه او هر ورځ دغه فرصت د لاسه ورکوي. د دوی سرپرست حکومت دا دی اوسه پورې ادامه لري، نو نه د افغانانو یا افغان شموله حکومت رامنځته کړو، بلکې د ورځ په تیرېدو باندې افراطي اقدامات وکړه او هغه یو څه حقوق چې افغانانو ترلاسه کړي وو هغه ټولو مخې ونیوله. نو د دې ویره په دې ورځ تر بلې په دې زیاتیږي، که څه هم ظاهرا یو څه ثبات شته دی، یو څه امنیت شته دی، په دې کې شک نشته دی، مګر تر څو پورې به دغه امنیت په دغه شکل پاتې شي؟ ځکه په دې باندې خو ټول پوهیږو چې نه طالبان هغه ظرفیت لري، نه هغه تخصص لري، او نه هغه دوی اقتصادي او یا هغه مالی امکانات لري چې دغه دومره غټ یا قوه وساتي یا عسکر وساتي. دا اوس هم چې موږ خبري ګو د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، حتی د خپل جنگیالیو ته او منظم ماش نشي ورکوي. ته یو د شریکي جګړې د پاره بده خو اوس د یو مملکت یو دولت امنیت ساتل بیا د ګاونډیانو سره د هغوی امنیت ډاډمن کول، هغې ته اطمینان ورکول، په دغه باندې نړۍ هم او بلکې د دغه ملګری هیوادونه هم په باور نه لري. نو دغه ویره د راتلونکي د پاره شته دی چې داسې یو تهدید پیښېدی شي. که څه هم نړۍ په نږدو کې فکر نه کوم چې دغسې نظامی اقدام ته به زړه ښه کړي، ځکه چې دغه نظامی اقداماتو مداخلو په افغانستان کې بیخي ناوړه نتیجه ورکړې ده. افغانان طبعاً او هغه فطرتاً او تاریخي لحاظ باندې د خارجي قواو سره دوی جوړ نه راځي او دا اشغال کیږي په هر شکل چې وي، که تیر د امریکا هر دلایل او هر څه، دغه پوځي حضور په دغه شکل باندې نو په کار، نورې لارې چارې په کار وي. هغه دومره سرمایه گذاری سره سره هم طالب وشو کولای چې یو سنت قناعت ورکي او د خپل جګړې ته مشروعیت ورکي د امریکا او د ټولو پر ضد باندې. همدغه سی روسیه هم شوروي اتحاد هم په دې شکل باندې ناکام شو. نظامی راتګ ته به څوک زړه ښه نه کړي، ولې د افغانستان بې ثباتي به بیا طالب واکمنی
هغه ته پاره هم په ګټه نه یو. یعنی شمس زه د سې نظامی اقدام موږ ذکر کو، یعنی دا هدف دا و چې موږ مثال ورکو چې د القاعده د مشر د وژلو د پاره نظامی برید په افغانستان وشو او دا ټول ومنل چې د القاعده مشر پکې وژل شوی دی. ټول اړخونه د اقل په خپل د القاعده شبکې تر اوسه پورې رد کړي نه دي. معنا دا چې دغه سې اقدامات ممکن دي چې وشي، یعنی کچیرته
بل بالکل بالکل دغه د سر کامل موافقه د سي اقدامات شوې دي، د سي عملیات شوې دي. پاکستان حتی چې طالبان سره خيړي کله ریاغي د افغانستان په خاوره باندې تجاوز وکړ، په خصوص کې هوایي بریدو کو او داسې د نورو بریدونو د غم شتري اوازې خو تصدیق شوې نه دي. نو دا د دې احتمال شته یو به سرپرست افغانستان کې وي، که دغه منظم یو مشروع دولت پکې نه وي، دا د احتمال شته. هر هیواد بیا حق لري هغه بیا مداخله کوي، مګر زما هدف هغه چې یعنی هغه څه کې څوک فکر رالي کی دا غي تجربه په خام خنوا او بیا هم دا اشتباه څوک نه کوي.
یعنی
آشنا سي که وختي زه یو دغه مبالغ سي خبرو پر دغه یعنی هدف ملاغي باندې انتقاد نه دی، خلک وضاحت پکار دی. دلته طالبانو ته یا افغاني طالبانو ته یو ملت پال یو نشنالیستی نهضت ویل، یا د پاکستان خوا کې چې په قبایلی سیمو کې ټي ټي پی دی، دوی ته یو ملت پال ډله ویل، دا زه کاملا ردوم او دا ډېر بیاساسه بې منطقه دلیل دی. او متاسفانه دا د هغه قومي دغه لري چې په افغانستان کې یو سلسله حلقات او دغه سي تروسه طالبانو ته یو قومي دغه ورکي بڼه ورکي. ګوره که منګو ګورو که افغان طالبانو په افغانستان کې تر ټولو زیات پښتني سیمې ځپلې دي کنن په قندار کې د خلکو ژوند ډیر ښه او د قندار جنکۍ زده کړو ته لاسرسی لري او دوی هلته ځانمرګي نه کړي، نو موږ به دا ویو چې بالکل دا یو قومي دغه و او د ټول په غیر پښتنو په سیمو کې د اقدامات کړي. همداسې که وګورو د قبایلي سیمو کې ټي ټي پي تر ټولو زیات پښتانه وژلي دي، پښتانه مشران یې وژلي دي، د هغې کورونه ړنګ کړي دي، د هغې اقتصاد یې د منځه وړی دی. حتی هلته خو برداشت دا دی چې ټي ټي پي د پاکستاني اسټبلشمنټ
مهم راپورونه دا خبره شوې دي چې حتی د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان ډله لاسپوڅي ګڼل کیږي او هغوی غواړي چې د یو ستراتیژیک عمق لپاره په افغانستان او په قبایلي سیمو کې د پاکستان چلته فدرال دی د خیبر پختونخوا کې داسې مذهبي ډلې حاکمې کې چې هغه د پنجاب د اثر رسوخ لاندې اوسي. بالکل مبالغ صاحب خپل تحلیل او ارزونه ورته ولري، خو عزیزاده صاحب پښتنه فکر کوم
ما فقط مې خواستم از جناب شمس پرسم که به نظر شما حکومت فعلی تک قومی نیست و اگر نیست چرا جامعه جهانی پافشاری به آوردن یک حکومت فراگیر میکنه؟ یکی از نکات مهمی که در همه نشست ها بر طالبان فشار آورده میشه تشکیل یک حکومت فراگیر است.
نه هغه خبره صحیح ده چې ټول خلک که هغه داخل کې دي افغانان که بیرون کې نړیوال دي، هغوی د طالبان نه دی او ټول شموله چې افغانان پکې حضور لري د هغې غوښتنه کوي. مګر اوس د طالبانو حکومت دی، هر څوک چې دی هغه طالب دی، که د غیر طالب پکې پیدا کوي پښتون نو بیا به زه ویم چې سکي ده دا قومي دی. نو قومي خو نه دی، خو طالبي حکومت دی او هغه وایي چې د طالبانو تحریک وو، هغې د پخوانو همدغسې یو برنامه لرله. مگر که دو غیر پختنون هم پکی سوک دیگه طالبان دی که حنفی دی او که بل دی او که دفاع مرستیال وزیر دی که اقتصاد مرستیال وزیر دی، طول پر شکل بانی طالبان دی. نو دیتا قومی رنگ ورکول دا از ما فکر جفا دا او دا از ایخ پل ردو ما
سی. مننه. زه یو پختنه بل کوم، زه هیله ده چې مبلغ صاحب اول را ته جواب را کی. شمس به به تاسو خپل تبصره وکي. پښتنه دا ده چې ټوله نړۍ تقریبا د طالبانو د حاکمیت نه یو عمده موضوع چې تر اوسه پورې مطرح ده هغه د بشري حقونو ته درناوی دی، خصوصا د ښځو دپاره په افغانستان کې دننه د کار کولو اجازه ده، تعلیم کول دی او د نجونو تحصیل دی، دا موضوع ده. مګر چین او پاکستان دواړه چې اوسه پورې ورسه تعامل ساتي او دا دی په اسلام آباد کې د طالبانو سره ګوري، دغه د بشري حقونو موضوع هیڅ نه یادوي. دوی لپاره دا مهمه نه ده او که یوازې اقتصادي ګټې خپل لټي په افغانستان کې؟ مبلغ صاحب ستاسو نظر څه ده؟
خب ما اول یک مسئله را مطرح بکنم. ببینید، ما ادعا نمی کنیم که تمام پشتونای عزیز ما نشنالیست است، خب، اما ای را هم نمی تانیم این کار بکنیم که امروز نشنالیست ها پشت طالبا قرار گرفته. نشنالیست در دو طرف خط، هم در طرف شما چه رابطه ای را می تانید بین یک طالب و محمود خان اچکزی پیدا بکنید؟ شش ماه قبل وقتی که بحث حضور درونهای آمریکایی زیاد شد، محمود خان اچکزی گفت که اگر آمریکا به طالبان حمله بکنه ما از پاکستان با اونا خواهیم پیوست. شما چه رابطه میتونی پیدا بکنی بین ایمل خان ولی و آقای متقی؟ شما چه رابطه میتونی پیدا بکنی بین علی وزیر و پسر ملا عمر؟ غیر از یک نشنالیزم برهنه. ما نمیگیم کل هموطنهای پشتون ما نشنالیست است، اما امروز نشنالیست ها با ملاها یک جا شده. شما در نشست حاشیه پاکستان متقی هم با فضل الرحمن میشینه، هم با محمود خان اچکزی میشینه و هم با ایمل خان ولی میشینه و هم دیدار با منظور پشتین داره. من ایره در خط یک نشنالیزم پشتونی تفسیر میکنم و ایره بسیار خطرناک میبینم، به دلیلی که هر قدر روی این خط تکیه داده شوه، اقوام در افغانستان حساس تر خواهد شد. به دلیلی که نشنالیزم برهنه پشتونی تا کنون صدمه های بسیار زیاد را به ما در افغانستان وارد کرده. بحث مسئله دیورند و مسئله
دیگر. بله سبی ولنگ در پختن هم دی موضوع که چون زما پختن لوخ لروی شپک دقی که چیر تا دغی طالبان و سر او بخی که دغی طالبان و صدا نشنالیست پختن رهبران و نگوری مثلا بل د چا سره وګوري غیر پختون څوک حاکم دی افغانستان کې چې دوی ور سره خبري وکي او د خزو د تعلیم حقوق ور سره مطرح کی ستاسو په نظر
بحث را که شما در خصوص چشم پوشی چین و پاکستان از مسائل حقوق بشری کردید کاملا درست است، به دلیل که چین یک حکومت استکباری مستبد است. چین حکومتی هست که با قرضه های زیاد آفریقا را امروز نصف از ثروت های ملیش را به نام خودش کرده. چین عین مسئله را میخواد با افغانستان انجام بده. برای چین حقوق بشر، حقوق انسان و ارزشی نداره و به همین شکل پاکستان. بنابراین برای اونا منافع اقتصادیشان مهم است و ناخون اوگار یک رژیم ملیشه‌ای برای چین و پاکستان بهترین فرصت هست برای غارت منابع ملی افغانستان و حتی ایرانی ها. امروز شما حضور بعضی از شرکت های معدنیاب ایرانی را در هلمند، در جاهایی که صدر ابراهیم در اونجا مسلط بود، در جاهایی که مزمل در اونجا مسلط بود و ایرانی ها روابط ارگانیک خودشان را بر بخش از طالبان حفظ کردن. متاسفانه بقیه متهم به جاسوسی هست، اما در طول 20 سال گذشته بزرگترین مساعدت های مالی را از سپاه خود طالبان دریافت کرده.
بله تاسو زما جواب را نکو داد نشنالیزم باره که ما یو پختنه وکړه خوی که اوریدون کو ته ډیر خو وضاحت وشي. ما ویلی که چیرته د پاکستان پختن نشنالستان چې هغوی خپل مکاتب نجونو ته اجازه ورکوي چې تحصیلو کې خزی کار کوي ټول فعاله دي په خیبر پختونخوا ایالت کې او د طالبانو د مشانو سره په دې موضوع باندې غږیږي چې تاسو ښځو ته اجازه ورکوي د کار، نو که چې طالبانو سره خبرې ونه کړي چا سره خیر په دې موضوع باندې خبرې وکړي ستاسو په نظر چې هغه د غیر پښتون چې پښتون نشنالیزم پورې ارتباط ورنکړل شي؟
ببینید بعضی از مسائل مثل تفاوتایی که در اسلام مناطق پشتونهای پاکستان وجود داره و افغانستان وجود داره، همون مجموعه های افراطی در پاکستان هم بودن. ملاله یوسفزای را مگر از سر زخمی نکردن کسایی که مخالف تعلیم دخترها بودن. بنابراین امروز در همتنیدگی پشتونیزم، نشنالیزم اوریان پشتون، میر به نفع پشتونهای عزیز خود نمی بینم، باور به خدا بکنید نمی بینم. در طول تاریخ پسین افغانستان پشتونهای ما قربانی خوابهای آشفته ادهی شده. مگر پشتونهای ما بیشتر از همه قربانی خوابهای آشفته داود خان نشد و در کنار اونا ما هم سوختیم. بنابراین امروز اتحاد بنیادگرایی اسلامی و نشنالیزم پشتون منطقه را فرا گرفته و یک تهدید منطقه‌ای هست، هم برای پاکستان و هم برای افغانستان.
ممنونم.
تشکر. از برنامه ما در حدود 3 دقیقه باقی مونده. جناب مبارک صاحب، در نظر داشته گفته های شما و آقای شمس و فشار جهانی که روز به روز بر طالبان زیاد میشه، ناکامی طالبان در برآورده ساختن خواست جهانی، اعتماد جهان به نظر شما بر طالبان رو به زوال است یا رو به افزایش؟
تعبیر من همیشه بوده که طالبانیزم و حرکت طالبان یک سیستم خودویرانگر هست. یعنی حتی اگر یک مخالف عمده در داخل افغانستان پیدا نکنه و نتانه مخالفین طالبان جغرافیا را از آن خود بکنه، رفتارهای متناقض طالبان، جهتگیری های ضد فرهنگی و ضد سیاسی طالبان خودش را ویران میکنه. امروز به دلیل به اصطلاح بازمانده های زیادی از پول و ثروت ممکن هست که بتانن با پول و ثروت بخش های ناراضی خود را راضی نگاه کنند، اما فردا این تناقض ها و این جنگ های درونی شدت خواهد گرفت، ضمنی که خود طالبان و نگرششان نگرش سازنده حکومت محور، نگرشی که بتانه یک دولت پیشرو را ایجاد بکنه. نیست، سازگاری نداره، خود ویرانگر هست. و البته من بعید میدانم که در طول سالهای پسین یک مقاومت قدرتمند در مقابل طالب شکل نگیره.
مننه. زه یوه دقه با پاتی شمسیب که مجلس دا بحث را طول کو او خلاصی کو، آیا د دغه مجلس نورسته چې شاید دو ورځې نورم دوام وکي، د طالبانو حاکمیت نورم قوی کیږي، نورم د ژمنو عملی کولو ته د سیمې سره د تعامل زیاتېدو سبب کیږي که د کمیدو؟
نه، کوشش خو به دا وي چې په زیاتېدو باندې تمام شي، ځکه خیر منفي دغه خو به نه وي، بالاخره د طالبانو په ګټه خو ده دغه ناسته. دا په داسې حال کې چې دوی د انزوا او د ګوښتوب حالت کې دي، دوی هرې ناستې ته دوی خوشحالیږي او دوی ته هر څوک دعوت ورکي، هغه ځي او د دې پلیټ فارم نه یو ډیره استفاده کوي. دا غدت متقی پاول اورز باندې خو د چین سره دغه درې اړخیزه او وروسته ورځ د پاکستان کې په نور مسایلو باندې تیرې، نو طالبان به تبه د دې فرصت نه استفاده کوي. زه به دا بیا هم د مبالغ سره موضوعات تغیر کیږي، زما په نظر باید لږ تصحیح وشي. منظور پښتین هم سره نه دي کتلي، علي وزیر هم نه دي کتلي، او زما په نظر هم کالته پښتون ملت پال چې هغه د سیاسي ګوندونو مشران دي، د طالبانو سره ناسته کې کوم عیب نشته. ټوله نړۍ سره ګوري، احمد مسعود سره په ایران کې وکتل، که دانن دوستم ته دعوت ورکړي دا مو سره لیواله دي چې وګوري، که استاد عطا ته ورکړي دعوت، د افغانستان ټولو قومونو ته ورکړي دي خوشحالیږي، ځکه اوس په افغانستان باندې دی واکمن دي کې کوم عیب نه دی. نو په دې اساس باندې دغسې قومي ننګ ورکول ټولو مسایل ته په ګټه نه دی.
تشکر از هر دو میمان عزیز ما. با شنونده عزیز خود یک جایی به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میتیم. از میهمانای خود بسیار زیاد تشکر میکنیم، جناب دکتر صاحب آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی و جناب محترم زردوش شمس دیپلمات سابق افغان که در برنامه حضور یافتیم.
دوارو ندیرم منن.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص، سنگسار، زیر دیوار کردن و اجرای حدود شرعی بر متهمان واکنش نشان داده و آن را تکان دهنده، مجازات گروهی و وحشتناک خوانده است. اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون اداری محکمه عالی طالبان، از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص و سنگسار خبر داده و گفته است که محاکمین گروه و اجرای حدود قصاص در افغانستان متحدند. به گفته او، محاکم طالبان 175 نفر را به حکم قصاص، 79 متهم را به پرداخت خونبها و 37 فرد را به سنگسار شدن محکوم کرده است. همچنان حقانی افزوده است که 4 نفر بدکاران نیز محکوم شدند که زیر دیوار شوند. نشست سه جانبه وزرای خارجه چین و پاکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اسلام آباد با تاکید به تقویت روابط اقتصادی منطقه و تامین ثبات در افغانستان به پایان رسید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان که حکومت آنان توسط هیچ کشور جهان بر رسمیت شناخته نشده، با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و چین کانگ وزیر امور خارجه چین و روز شنبه در مورد همکاری های اقتصادی، صلح، امنیت، ثبات و سایر موضوعات گفتگو کرده است. بعد از این نشست، وزرای خارجه پاکستان و چین در یک کنفرانس خبری مشترک حاضر شدند، ولی امیرخان متقی در آن حضور نداشت. در یک تحول دیگر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر 4 روزه خود به پاکستان با جنرال آسم منیر لویدرستیز اردوی آن کشور دیدار کرده و دو طرف روی تأمین امنیت مرزها و همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تصاویر اقمار مصنوعی که روز یک شنبه توسط اسوشیتد پرس بررسی شد، دو نفتکش را نشان می‌دهد که اخیراً توسط ایران در سواحل یکی از شهرهای بندری مهم آن کشور در تنگه استراتژیک هرمز توقیف شده است. جزئیات بیشتر را از فوزه احسان می‌شنوید.
تصاویر پلانت لاپس پی بی سی نشان می دهد که نفتکش های اردوانج، سویت و نیووی در جنوب بندر عباس در نزدیکی یک پایگاه آبی در شهر بندری در ولایت هرمزگان ایران لنگر انداختند. توقیف این کشتی ها نشان دهنده آخرین توقیفی است که توسط ایران در حالی که تشنج با غرب بر سر برنامه هسته‌ای به سرعت در حال پیشرفت این کشور انجام شده است، اگرچه به نظر می رسد که این دو کشتی ممکن است به دلایل متفاوت متوقف شده باشند. ایران کشتی ادوانیج سوید را با بیرق جزایر مارشال که 23 هندی و یک روسی عملیه آن بود در 27 اپریل هنگام سفر در خلیج عمان توقیف کرد. ایران در گذشته ادعاهایی را مبنی بر توقیف کشتی ها در برابر کشتی هایی که با عنوان ضمانت در مذاکرات با غرب استفاده می شود مطرح کرده است.
ادامه خبرها. رهبران کوریای جنوبی و ژاپن روز یک شنبه برای بار دوم در کمتر از دو ماه گذشته ملاقات کردند. گفته می شود این دو کشور برای رفع نارضایتی های طولانی مدت تاریخی و تقویت روابط در مقابله با برنامه هسته‌ای کوریای شمالی و سایر معضلات منطقه‌ای تلاش می کنند. فومیو کشیدا صدراعظم ژاپن اوایل روز یک شنبه برای یک سفر دو روزه وارد کوریای جنوبی شد. دیدار صدراعظم ژاپن از سئول پس از سفر یوک سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی در اواسط ماه مارس به توکیو انجام می شود. این اولین تبادله دیدار بین رهبران کشورهای همسایه آسیایی در 12 سال گذشته بوده است. توجه رسانه‌های کوریای جنوبی به این نشست در حال معطوف شده است تا بدانند که آیا کشیدا از سلطه استعماری کشورش بر شبه جزیره کوریا بین سالهای 1910 تا 1945 عذرخواهی خواهد کرد یا خیر. چنین اظهارات از سوی کشیدا احتمالاً به یون کمک می‌کند تا حمایت بیشتر برای تلاش‌هایش جهت ایجاد روابط مستحکم‌تر با ژاپن حاصل کند. پس از آن که والی منطقه تحت اشغال روسیه دستور تخلیه شهر را صادر کرد که در جریان حملات مداوم اکثر عملیه دستگاه انرژی در آنجا زندگی می کنند، رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد نگرانی فزاینده خود را در مورد امن بودن دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا ابراز کرده است. این دستگاه در نزدیکی خط مقدم نبرد قرار دارد و مقام‌های اوکراینی روز یک شنبه گفتند که در اثر شلیک بیش از 30 گلوله توسط نیروهای روسی به نیکوپول شهر تحت کنترل اوکراین در مجاورت این دستگاه یک زن 72 ساله کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در هشداری که شنبه قبل از آخرین گزارش حملات منتشر شد گفت که وضعیت عمومی در منطقه نزدیک به دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا به طور فزاینده غیر قابل پیشبینی و خطرناک شده است. و بر اساس بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی، نمایندگان طرفهای درگیر جنگ در سودان مذاکرات ابتداییشان را برای یک آتش بس بشری در بندر جده عربستان سعودی برگزار کردند. این گفتگوها نخستین دیدار بین نمایندگان نیروهای مسلح سودان و نیروهای شبه نظامی حمایت سریان کشور است که بعد از 3 هفته جنگ میان آنان صدها کشته و هزاران بیجا شده بر جا گذاشته است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، برنامه روک و راست اسپین خبری به همینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. برنامه بعدی ما برنامه روایت امروز است که آقای حفیظ آصفی با یک خبر خوش در عالم نگرانی ها و تشویش های جهانی در مورد افغانستان برای شما داره.
بله آصفی صاحب، ته هر کله ویم او تاسو نه اجازه اخلو تر بل وختم په لو یو مهربانه خپل ستاسو کوم ودان چې د سپینې خبرې او روک راست پرونی ته تاسو وړاندې